دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
حضرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم رنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم. د رویټرز خبری آژانس خبر ورکړی دی چې د روسیې خارجه وزیر سرګی لاروف نن د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بارانی او چارو د وزیر سره وکتل او په افغانستان کې چې دواړه هیوادونه ورسره تاریخي اړیکې لري د سولې په بهیر وغږیدل. په نه کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د روسیې خارجه وزیر په داسې یو وخت کې پاکستان ته تللی چې د افغانستان د سولې په خبرو کې لږ پرمختګ شوی دی او د امریکا د متحده ایالاتو د قواوو د وتلو نیټې ته کم وخت پاتې دی. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د غونډې نه وروسته نن په ټویټر کې لیکلی دی چې روسیه او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات په شمول په ډیرو مسایلو کې ګډ دریځونه لري. دغه وزیران همدغه راز په اقتصادي اړیکو، انرژي او د تروریزم ضد همکاریو او همداشان د ګازو د غټ پایپ لاین د پروژې په پرمختګ غږیدلې دي. د پاکستان د خارجه وزارت بیانیه وایي همدغه راز چاکل شوی دی چې لاوروف د صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. د نولس سواتیا په لسیزه کې پاکستان او د امریکا متحده ایالات د افغان مجاهدینو چې د شوروي د اشغالګرو قواو سره جنګیدل دوه مهم ملاتړ کوونکي وو. د ترکیه د غونډې د جوړیدو په درشل کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ویل دي چې د دې غونډې د اجندا په حق له خلکو ته معلومات نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر ویل دي په لاسو ورځو کې د افغانستان د راتلونکي په حق له په ترکیه کې یو کانفرنس جوړیږي. هیڅ نه د افغانستان د جمهوری ریاست، نه ډاکټر عبدالله، نه ملګرو ملتونو، نه متحده ایالاتو، نه ګډو قربانو او نه هم طالبانو د اجنډا نه مخکې د ټاکل شوو نتیجو او میکانیزم په حق له عامو افغانانو ته سندي ویلي. شهرزاد اکبر هم دغه راز د ترکیه په غونډه کې د افغان میرمنو او د مدني ټولنې د استادو په کمی ونډې انتقاد کړی دی. هغه ویلي دي چې د نارینه سیاسي مشرانو ګډون د بری یوازنی فرمول نه دی. همدغه راز شهزاد اکبر ویلي دي چې په دې غونډه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او د طالبانو د سولې د مرکچي د رول په حق لا شفافیت نشته دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن د چهارشنبه په ورځ په کابل او ننګرهار کې په وسوال برید او د ماين په چاودنې کې درې کس وژل شوي او اتلس نور زخمي شوي دي. د دغه وزارت د ویان برسیال سید حامد روشن ویلی دی چې نن سهار د کابل د پغمان په ولسوالۍ کې د افغانستان د ایسایي او د معلوماتو د ملي ادارې د اداري خدماتو رئیس په یو وسوال برید کې وژل شوی دی. خاغلی روشن دغه راز ویلی دی چې د ننګرهار مرکز جلال آباد کې د ماين په چاودنې کې دوه ملکی کسان وژل شوی دي او اتلس نور زخمي شوی دي چې د سلورو کسانو روغتیايي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت رپورت ورکړی دی چې سباندې 100,000 افغانانو ته د کورونا د ویروس واکسین شوی دی. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس 1,809 دیش کسانو کې چې واکسین شوی دي او شپږ زره او شپږ سوه د روغتیايي چارو کارکونکو دي. د روغتیا د وزارت د وینا له قراره یو شمیر خونکي، دولتي کارکونکي، بندیان او مطبوعاتي کارکونکي هم واکسین شوی دي. همداشان یو شمیر کوچیانو، سپینګیرو او سپینسرو ته هم د کورونا واکسین لګول شوی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د رویټرز د خبری آژانس د رپورت له قراره ایران 55 کیلوګرام یورانیم انتر شل فیصدی پورې تصفیه کړی دی. د تصفیه دغه فیصدی چې د ایران د قانون په اساس د جنوري په میاشت کې پروسس پیل شوی دی، د میاشتې د 100 کیلوګرامو نه د چټک تولید اندازه ښیي. دغه خبره ایرانی چارواکو نن کړی ده. د دې خبر نه یو ورځ مخکې د سه شنبه په ورځ تهران او واشنگتن په ویانا کې غیر مستقیمه خبري کړې دي. دغه خبرې رغون کې بلل شوې دي او د دې لپاره شوې دي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتمی موافقې په سر د خبرو د بیرته پیلولو لپاره لارې چارې وسنجوي. د ایران سخت دریز پارلمان تیر کال د امریکا د پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د هغه اقدام په بدل کې چې امریکا د ایران سره د 2013 کال د اټومي موافقه نویسه یو قانوني لایحه تصویب کړي ده او د هغې لمخې حکومت مکلف دی چې د اټومي پروګرام په حق خپل دریز خوي کی. په میانمار کې پاوز نن د چهارشنبه په ورځ د کودتا ضد احتجاج کوونکو باندې ډزې کړې دي. لږ تر لږه اووه تنه وژلي دي او ډېر نور زخمي کړي دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې په تجارتي مرکز یانګون کې یو چینایي کمپنۍ ته اور اچول شوی دی او احتجاج کوونکو د چین بیرغ سوځولې دی. د ملک نظامي واکمن ویلي دي د مدني نافرمانۍ او دغه غورځنګ میانمار تباه کوي. د مبارزانو د یو ګروپ په وینا د فبرورۍ د میاشتې په اوله په میانمار کې د دغه ناکرارۍ د پیلېدو رئیس د 1500 نه زیات کسان وژل شوي دي. د پاوزل لوري د وسلې د استعمال رئیس په ټول میانمار کې احتجاجونه روان دي. د ریچرز د خبري اجانس د خبر لمخه امنیتي قواو نن د ملک په شمال ختیځ کې د کالې په خارګوټي کې په احتجاج کوونکو چې د آنګ سان سوچی د ملکی حکومت د بیرته اعاده کېدو ناری وهلې د ذکرې دي. خبری شبکې د عیني شاهدانو له قوله وایي چې د ټوپکو مسلسل دز شوې دي او خلک تلف شوې دي. د مزیما او ایروادي خبری شبکو ویلي دي چې 15 تنه په دزو کې وژل شوې او 2 کسان زخمي شوې دي. د ریچرز خبری اژانس د مړو شمیر په مستقل ډول نشي تاییدولی. د میانمار یوې شبکې ویلي دي یانګون ته نږدې د باګو په خار کې 2 تنه احتجاج کوونکي وژل شوې. خبری رپورټونه او د اطفایي څنګه وایي چې نن په ینګون کې د جامو جوړولو په یوې چینایي کارخانه کې ور ولګید خو نه د چا د جوبلېدو خبر ورکړ شوی او نه هم د زیان تفصيلات رسیدلې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د نړۍ د شلو غټو اقتصادي قوتونو یا جیشل د مالی چارو مقاماتو د نړیوال وشي صندوق د عاجل سپما د پروګرام د تقویې لپاره نن د چهارشنبه په ورځ د 550 میلیارډ ډالر ملاتړ کړی دی او د پورونو د قسطونو ځنډولو مدعي غځولې ده چې د هغو پرمختللو هیوادونو سره چې لا هم د کورونا د وبا سره په مجادله کې اخته دي مرسته وشي. د جیشل د غونډه به چې د نړیوال وشي صندوق او د نړیوال بانک د پسرلنۍ غونډه ترڅنګ آنلاین دایره شوې ده. همدغه راز امریکا د خزانه وزیر جانت یلن ته دا فرصت ورکړي چې په نړیواله سطح د لویو شرکتونو د مالیه په کمولو تاکید وکړي. او د نیویارک د ښار د کوینز په یوې باندې کې په یو اپارټمان کې د اور د لګیدو په حق له چې پرون پکې د شلو نه زیات کسان زخمي شول تحقیقات روان دي. په دې پیښه کې د 200 نه زیات کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دې ځای د رئیس معاون مایکل ګالا ویلی دی یو مشتنه زخمی شوی دی چې شپارس پکې د اطفایی عمل ده، مګر ویل کیږي چې د هیڅ یو زخمی ژوند ته خطر نشته دی. ګالا ویل اور د ودانۍ پښپغم پور کې ولګید او ډیر زر د ودانۍ پورته برخه ته چې 50 اپارټمانونه پکې ورسیده. د سټرس الیب مؤسسه د ودانۍ د بې ځای شو کورنۍ سره مرسته کوي. سیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هله دا چې خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې سپینماني وایي د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د فوجیانو استل ستونزمن دي. د جمهور رئیس جو بایدن ویاند وایي چې دوی په دې حق خپل دریز له پخوا څخه څرګند کړی دي. همدارنګه د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د دوی ارزونه دوام لري او په افغانستان کې مشت پوځیان د ماموریت مطابق خپل دندې پر مخ بیايي. په دې اړه نور معلومات زموږ همکار سمیع الله جلالزی تست درکړي.
د سپینې ماړی ویاندې جنساکي د دوشنبه په ورځ وویل چې جمهور رئیس جو بایدن اوس مهال افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو، د امریکا د بهرني سیاست او دغه هیواد د ملي سیاست په اړه د پریکړې کولو په حال کې دی او په وینا یې د سمې پریکړې لپاره زیات وخت اړتیا ده.
د ټولو سرتیرو د ایستلو په اړه بعد مې میاشتې لومړۍ نیټه د لوجستیکي اړخه ډیره ستونزمنه وي. جمهور رئیس د خپل ملي امنیت د سلاکارانو له ټیم او نړیوالو شریکانو سره مشورو ته دوام ورکوي.
بل خو د امریکا دفاع وزارت هم وایي چې د خبرو اترو لپاره په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو هڅې روانې دي او حکومت د یوې ډیپلوماټیکي حل لارې لپاره جدي دی.
زه فکر کوم لکه څنګه چې جمهور رئیس په خپل روخانه څرګند کړه، دا به ستونزمنه وي چې د بشپړ وطن لپاره د میډل لمړی نه تیز ضرب العجل عملی شي. له لوجستیکی په لور دا ستونزمنه ده. څېړنې پیل شوې دي او جمهور رئیس روسه د مختلفو دلایلو لامل په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر او یا هم په افغانستان کې د ماموریت په اړه پریکړه نه ده کړې.
بل خو یو شمیر کارپوهان وایي چې امریکا له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو یا نه ایستلو په اړه ستونزمنه پریکړه په مخ کې لري.
I think the great advantage that it has
the figure comes to Afghanistan the sole purpose ki haga tawan che de Biden idara war salam khamakh da haga da de ke zahan de lag waqt la para de de pawjano de rawistlo de pekle zinda wuldi da stunmana pekle che aya la Afghanistan askar awuji aw ka patishi de Biden hukumat da Trump la hukumat sahab de nasan mudiriyat la mala pa miras patishwe de خدای یو ډول د هر امریکایي ولسمشر لپاره ستونزمنه پریکړه ده. پخښت کې طالبان افغانستان د امریکایانو وتل غواړي. امریکایانو دوی ته ویلي وو چې دوی به ووځي خو طالبان باید د ځنې شرایطو منلو ته غاړه کېږدي. متاسفانه دغه برلاسه اوس ډیر په تیزی سره لمنځه تللې ده. دا ډیر ستونزمنه ده چې پرته له دې چې طالبان د خپل هر کړنې څخه انکار وکړي زه نه پوهیږم چې طالبان به څه ډول خبرګون وخی.
د امریکا او طالبانو د دوه هېد پریکړې مخې ټول امریکایي سرتیري باید د 2023 کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه ووځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخې وروي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان حکومت غواړي چې په بهر کې د لوړپوړو دولتي چارواکو د شتمنیو په تړاو پلټنې وکړي. په عین حال کې د افغانستان حکومت یو شمیر هغه مواضع اداري چې له اداري فساد سره یې د مبارزې په برخه کې فعالیت درلود د اداري فساد پر ضد د مبارزې له کمیسون سره یو ځای کړي دي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د حکومت له دغه اقدام څخه په هر کلی وایي چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې کمیسون باید په خپلو چارو کې خپلواک وي. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د جدي اقداماتو د ترسره کولو خبر ورکړی او ویلي دي چې په بهرنیو هیوادونو کې به هم د لوړپوړو دولتي چارواکو د شتمنیو په اړه پلټنې پیل کړي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د کمیسون د شتمنیو د ثبتولو د سانګي رئیس عبدالودود بشریار د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې په دې برخه کې له یو شمیر هیوادونو سره د تفاهم لیک په جوړولو باندې کار روان دی.
پری ورسته کی مونږ د جنرال رئیس جمهور او د کمیسون محترم مشرتابه په مرسته او همکاري باندې پر یو داسې تفاهم نامه کار کوو چې لزینو هیوادونو سره خصوصا په هغو هیوادونو کې زمونږ لوړپوړو چارواکو حل تخپل داري انتقال کړي د هغې د پلاتنې په برخه کې او بیا هم د اعادي په برخه کې لازم اقدامات وکړو.
په عین حال کې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسون چارواکو د 1400 مالی کال په لومړۍ او درېو میاشتو کې د خپل اقداماتو په تړاو لومړنی راپور له رسنیو سره شریک کړ. دغه کمیسون رئیس عبدالقیوم نظامی خبريالانو ته وویل چې له اداري فساد سره د غیزمنې مبارزې لپاره له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړی سکرټریټ د فساد ضد مبارزې د سارنې او ورزونې ګډه کمیټه او د دولتي چارواکو د شتمنیو د ثبت اداره له دغه کمیسون سره یو ځای شوه او د افغانستان د پلټونکو ادارې د ادغام پر سر همکار روان دی. خغلی نظامی ویل چې دا اقدام بل اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت اقدامات لا اغیزمن او ګړندی کړي. هغه همدا شان ویل چې په 1400 ملمریز کال کې له اداري فساد سره د مبارزې ستراتیژي جوړه شوه او د تصویب لپاره به ژر د قانون حاکمیت عالی شورا ته واستول شي.
ستراتیژي یک سالم مبارزه با فساد اداري در شش محور
دا یو کلنه ستراتیژي په شپږو اساسي محورونو کې چې پکې بنسټونه او سیاسي رهبری د امنیتی او دفاعي سکتور اصلاح د ټولو لپاره خدمات د مفسدینو عدلي تعقیب د پیسو تعقیبول او د اقتصادي بنسټونو د چارو خواله پکې شامل دي جوړه شوې ده.
دا اقتصادي مباشت تدوین شده.
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د موازی بنسټونو له مدغمولو څخه هر کله کوي خو وایي چې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسون باید په خپلواک توګه عمل وکړي او په چارو کې له سیاسي لاسوهنو ډډه وشي. د شفافیت د سر بنسټ مشر سید اکرام افضلی امریکا غته ویل
که څه هم د فساد ضد مبارزې په لار کې د موازی بنسټونو له منځه وړل په اصل کې یو ښه ګام دی اما د افغانستان حکومت باید تر هر څه مخکې د دغه اداراتو په چارو کې د سیاسي مداخله مخه ونیسي او د دغه اداراتو د خپلواکۍ له لارې د فساد ضد مبارزه ترسره کړي. په داسې حال کې چې د دغه اداراتو په چارو کې مداخله ترسره شي، موږ نشو کوای چې یوازې د موازي اداراتو په لمنځه وړلو سره دا تمه ولرو چې د فساد سره مبارزه باید ترسره کړي.
خو د اداري فساد پر ضد مبارزې کمیسون رئیس عبدالقیوم نظامی وویل چې دغه کمیسون به د قانون په اساس په خپلواکه توګه فعالیت وکړي او چاته به د مداخله اجازه ورنکړي. هغه ټینګار وکړ کله اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې سیاسي او سلیقوي چلند وشي، افغانستان به یو ځل بیا په دې برخه کې ناکامه تجربه تکرار کړي.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د کرهنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي په تیرو اوو کلونو کې په افغانستان کې د باغداری په سکتور کې د 190 میلیونو ډالرو پانګونه شوې ده. شاوخوا 2 میلیونو کسانو ته په کې د کار زمينه برابره شوې ده. د کرهنې د چارو کارپوهان په افغانستان کې د باغداري د سکتور د ودی او د ملي اوایدو د لوړېدو د بزګرانو روزل ډېر مهم ګڼي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابل څخه راپورټ راستولې دی چې تاسو په امیه اوریدو ته راوړم.
د کرهنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت وی چې روان 1300 لمریز کال په اوږدو کې د 1300 میلیون افغانۍ په ارزښت پېښ پر ولایتونو کې د متراکمو او غیر متراکمو باغونو د جوړولو چارې د سې شمې په ورځ پیل کړې دي. د دغه وزارت وایان اکبر رستمی د دغه پروګرام په حق امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د متراکمو او غیر متراکمو باغونو جوړولو د پروګرام په لړ کې به په 10 ولایتونو کې په 1200 هکتار ځمکه باندې دا ډول باغونه جوړ شي.
انسال در کنار سایر برنامه‌های وزارت زراعت
د کرنې د وزارت د نورو پروګرامونو په څنګ کې سکل پر 1200 هکتار ځمکو باندې متراکم او عصري باغونه جوړیږي چې تر څنګ د سوداګریزو باغونو لکه د پستې، مالټو، خرما او نورو میوه‌لرونکو ونو د باغونو د جوړولو په برخه کې طرح او پروګرامونه هم شته دي.
گرفته شوه
د کرهنې او اوبو لګولو مالداري وزارت وزیر ډاکټر انوار الحق حاجی د کابل پغمان په ولسوالۍ کې دغه پروګرام د پیل مراسمو ته ویل چې د پستې 10000 هکتار سوداګریز باغونه، د سیتروسو، خرما او عنابو او د یو شمېر نورو میوو 10000 هکتار باغونه د دغه وزارت په مهمو لومړیتوبونو کې شامل دي. خاغلی حاجی ویل چې د پستې 10000 هکتار باغونه په جوړولو سره به څو کاله وروسته افغانستان وکولای شي له دې لارې 200 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي. د مراسمو ته جمهوریت محمد اشرف غنی د ویډیو کانفرنس لري په وینا کې ویل چې په روسي کلو کې هوایي کوریډورونه جوړ شوي دي تر څو د افغانستان کرهنیزو محصولاتو ته بازار ومنل شي. خاغلی غنی ویل چې د کرهنیزو محصولاتو د ودې په وړاندې اصلي ستونزه د بازار نشتون نه دی، بلکې د هغه پر وینا د کرهنیزو محصولاتو د پروسس د مرکزونو نشتون دی. د کرهنې او اوبو لګولو مالداري وزارت وایان اکبر رستمی ویل چې اوس مال افغانستان کې 1300 هکتار څخه په زیاته ځمکه باندې باغونه جوړ شوي دي.
یکه سکتورایی که در چند سال گذشت
یو ده هغه سکتورونو څخه چې په ورستیو کلونو کې پکې ډیر پرمختګ شوی د باغداري سکتور دی. اوس مهال افغانستان کې د 1300 څخه زیات ازمکه باغونو پوښلې ده او له 2 میلیون څخه زیات کسان په دغه سکتور کې په کار بوخت دي.
کارستان
هغه ویل چې په تیرو کلونو کې د باغداري او مالداري په سکتور کې 190 میلیون ډالر پانګونه شوې. د کرهنې او بولګولو او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې په ورستیو کلونو کې یوازې د دې وزارت د باغداري او مالداري ملي پروژې لري د میوو سباندې 1000 هکتار دی باغونه، د پیسې سباندې 1000 هکتار ځنګلونه جوړ او دغه را سباندې 2000 هکتار ځاړه باغونه بیرته رغول شوې دي. د کرهنې د چارو کارپو سید منتظر شاه هاشمی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د باغونو جوړول د افغانانو کورنۍ اقتصاد د پیوړي کولو او د ملي اوایدو زیاتېدو لپاره خورا مهم دي. خو هغه وایي چې یوازې د باغونو په جوړولو ملي اقتصاد نشي پیوړی کېدلی. هغه وایي چې حکومت ته پکار دي چې د باغونو جوړولو ترڅنګ بزګران هم وروزي ترڅو د هغوی مسؤلیت لوړ شي او د خپلو محصولاتو بسته‌بندي هم وکړي.
بزګر ته باید ایجاد کومک وکړي، خو دا بزګر نه روزي چې بزګر څنګه وکړي شي خپل محصولات په مهین وخت باندې تارا ټول کې په مهین وخت باندې شرط بندي کې وټړي بسته‌بندي کې مارکیټ ته کې د مارکیټ په اصول باندې پوي کې څنګه د خپل محصولات مارکیټ سره متواصل کی ورنه وي نقلوي. د دې ترڅنګ د ذخیرو یو بل استونزې چې موږ نشو کولای په دې باندې بس د بسګر وس دي ته ورسیږي. دا باید حکومت دې ته داسې ذخیره خاني یا زیرمتونه جوړ کړي وي چې بسګر یا بڼوال په دې کې خپل محصولات زیات ځای کولای.
افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې د دې اتیا پکې داخله کې د کرنې په سکتور کې بوختي. افغانستان د اقلیم د بدلون د غیزو سره مخ دی چې ورسره دا هیواد جرجر د وشکالیو سره مخ کیږي. سکلام په دغه هیواد کې په ژمي او په سړی کې ډېر بارانونه نه شوي او په یو شمېر ولایتونو کې لا له وړاندې د وشکالۍ اغېزې لیدل کیږي.
کورونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
دا هم زموږ د خبرونه مرکه.
تاکل سوی چې سبا د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د قومي اسمبلی د رئیس اسد قیصر په مشرۍ یو پاکستانی هیئت کابل ته سفر وکړي او د افغانستان د دولت له لوړ پوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر سر وژغېږي. د امریکا خبريال ممتاز بهیر کابل ته د پاکستان د قومي اسمبلی د پلاوي د سفر په اړه د افغانستان د ولسي جرګې د دارالانشاء رئیس عبدالقادر زادزی وطن دوست سره مرکه کړې او په سر کې د دغه هیئت د سفر د هدف په اړه پوښتنه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام راپورته.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د افغانستان ملي شورا خصوص لسی جرګه د نورو هیوادونو پارلمانونو سره ډېرې ښې اړیکې لري او په نوومبر کې د افغانستان پلاوی د ولسی جرګې د رئیس په مشرۍ باندې اسلام آباد ته تللی وو د همدغه د ښه د ټینګښت د رابطو لپاره. بیا هلته دعوت شوی وو د ولسی جرګې جلسه په رئیس لخوا او د غړو لخوا نه چې دوی هم افغانستان ته راشي او افغانستان کې زموږ نور دلته دوستان او چارواکو سره نږدې نه وګوري او چې دا رابطه سره جوړ شي. نو د همغې سفر په سلسله باندې سبا ته به د پاکستان د ولسی جرګې یا د قومي اسمبلی مشر ښاغلی اسد قیصر او ورسره پلاوی بیرازی د ولسی جرګې جلالپاو رئیس سره او د ولسی جرګې نور غړو سره به هم ګوري. نو هغه نو وروسته بیا دوی نور ملاقاتونه هم لري، د جلالپاو ولسمشر صاحب سره ملاقات لري، د سنا رئیس سره ملاقات لري او د نورو د بهرنی چارو وزیر او د تجارت او د مالی وزیر دوی سره هم دوی به ملاقاتونه لري. او اصل هدف د سفر فقط د دواړو خواو د ښه روابطو د ټینګښت لپاره ده، خصوصا په المانی روابط او په څنګ کې به د ترانزیت او د مهاجرینو د ستونزو د حل او د تاجرانو د تجارت لپاره د ښې زمینې مساعدولو په دې اړه مخکې په اسلام آباد کې مونږ خبرې شوې دي ورسره، د مونږ پلاوي خبرې ورسره شوې دي او دلته به دا خبرې بیا سره تازه کیږي او لا ټینګښت لپاره به نور تعهدونه سره کیږي.
ښاغلی وطن دوست، له دې وړاندې هم د افغانستان د ولسی جرګې یو لوړ پوړی پلاوی پاکستان ته تللی و او د پاکستاني چارواکو په ځانګړي ډول د پاکستان د قومي اسمبلی له چارواکو سره د افغانستان د مسایلو پر سر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په تړاو یې بحثونه کړي وو. د هغو بحثونو نتایج څه وو او دا ځل تاسو څه تمه لرئ چې د پاکستاني پلاوی پراتک سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ځانګړي ډول د ترانزیت او ترانسپورت، سوداګرۍ او دغه راز نور سیاسي او امنیتی ستونزې چې پرتې دي د دغه ستونزو په حل کې به څومره مرسته وکړي؟
د پاکستان اسمبلی، نېشنل اسمبلی خصوصا ښاغلی اسد قیصر ورسره ټول ملګری دوی د افغانستان خلکو لپاره ځکه دوی ځان افغانان ګڼي او اکثرا پښتانه هم دي خو بیا هم دوی د ټول په ملي سطح باندې د افغانانو لپاره ښه نظر لرلو او دغه د ویزو ستونزه چې حل شوې ده اوس او حل شوه او په څنګ کې د تاجران لپاره چې 15 کلن ملټیپل ویزې موږ سره ما وخت واده کړی و د ویزو ستونزه یې واده را سره کړی و او مهاجرین چلته ضرورېدل واده را سره کړی و او د ترانزیت موضوع و چې کانټینر به په میاشتو نه راخوځېدی موږ چې اوس څومره معلومات لرو د ویزې مشکلات هم تقریبا تر پخوانه اوسه پورې تاسو به معلومات لرئ ډېرې حل کړي دي چې هغه همدغه هلې ځلې د دواړو خواو د پارلمانونو چې د ویزې مشکلات حل شول ورسره تقریبا هم د تاجران لپاره هم د عامو خلکو لپاره او په څنګ کې د ترانزیت په حساب باندې هم هغه کوم کانټینر به چې دوه میاشتې هلته بندېدو اوس د دوی د معلوماتو او د مونږ ته چې معلومات را کړي دي اوس په درې ورځو کې هغه کانټینر را خلاصېږي او دوی نور برنامه هم لري د همدې خصوصا د ترانزیت او د کرخې دواړو خواو ته د تجارت او د بازارونو جوړولو دغه برنامه لري لیکن هغه به د حکومت چارواکو چې وزیر صاحب مالیه ده وزیر صاحب خارجه ده وزیر تجارت ده او ښاغلي ډاکټر صاحب حمدالله محب د ملي امنیت د شورا مشر د مشاور علي اغي سره هم لیدنه لري نو هغه بیا دوی خپل منسکي سره مخکیزي په مسایلو کې
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري درنوریدونکو ته خوست څلورو ولسوالیو شوونکو په کاري اعتصاب لاس پورې کړی دی د خپل ولسوالیو شوونځي او د پوهنې امریتونه د اعتراض په توګه تړلې دي دوی پر دولتي چارواکو نیوکه لري چې ګوندې د نومرو په ویش کې پاتې راغلي دي ابراهیم رحیمی په دې اړه کې راپورټ لري
د اسماعیل خیلو مندوزا یو سپیر دوا منداونه در شاکوټ ولسوالۍ خونکو له دوا ورځو راهیسې د استوګنې نمرې د نو ورکړې په خبرګون کې کاری اعتصاب پیل کړای د خپل ولسوالۍ خونځي او د پوهنې امریتونه یې تړلې دغه خونکو چې شمیر یې اتو سو ترسيږي وای د پوهنې ولسمشر په حکم د اسماعیل خیلو مندوزا ولسوالۍ په سماوات سیمه کې د نمرو د توزیع منځوري ورکړل شوې خو زیاتوي چې تر دې مهاله نه دی عملی شوې خونکه شفیع علوی چې د یاد زمکه ټول قانوني پړاوونه ته شوی خو یوازینې ستونزه د غصب ده چې د پوینا حکومتي پر اخلاصوالو کې پاتې راغلی
چې یو ځل مو د ولایتي شورا دفتر تړلی وو او بیا مو امتحانونه نه اخیستل د امتحان د نه اخیستو په صورت کې مولې ولی سه محترم محمد کټوزی سره ولیدل ولی سه په خپل خبرو کې زیاته کړه چې ستاسو ورځي امتحانونه واخلې زبا فوټوګرافي او تفصيلي کا اعلان باندې کار وکم نو تر دې دمه ولایتي ادارې زموږ پروژه باندې هیڅ کار نه دی کړی
د خوونکو تو ظلمخ کې هم د یادې مسالې د نه حل کبله پر دولتي چارواکو د انتقادونو ترڅنګ کاری اعتصابونه کړي او د پوهنې امریتونو دفترونه یې تړلې وو خوونکو یې نه ته لاشنا رادیو ته ویل هغه ځمکه چې دوی لپاره ځانګړې شوې غصب ده هغه پر دولت نیوکه لري چې ګوندل غصب نه دي ځمکه در اخلاصولو په خاطر عملی ګام نه دی اخیستای
میغ به خپل اعتصاب ته طریقه پر ادامه ورکوي ترڅو چې د مو د پروژې د غصبینستون زلمانځت لاليني وي او توي چې توضیح شوي نه وي دا پیسہ د ټولو خونکو د تلورو ولسوالۍ
کسه هم د خوست ولایت مقام خبرګون موانخ استل شو خو د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وایي چې د غریاست له اړوند دولتي ادارو سره یو ځای دی د ستونزې د حل لپاره غړي هڅه کوي
خونکو په دینوم خونځي تړلې شي دوی ته د استګونیز نمرې توضیح شي چې دا خپل حق دی متعلمینو په وړاندې ظلم هم دی ولې زموږه تقاضا داد شي د افغانستان دولت او د شاسزه وزارت دی د خونکو د دغه ستونزې پر اړه باندې یو جدي اقدام وکوي سو زموږ درسي به هیڅ تخنې نشي
له دی وړاندې د خوست د یو شمیر نورو سیمو خونکو هم له دولت څخه په واروار د استوګنې نمرو غوښتنې کړي او ځینې وختونه د اعتراض په ډول خونځي هم تړلې وو خو لا هم دا مسأله پر خپل ځای پاتې ده ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معلومات
او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.